السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپک بجې شوې د شپګو ناتور وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته سو قربایم نه کې هلو پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایزو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی پښتون قامي جرګې د پی ټی ایم د زنداني مشرانو خوشی کولو لپاره نن په جمرود کې احتجاجي غونډه کړې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبالا د افغانستان په اړه یو غونډه کوي او اسرایلی ځواکونو د اوربند د موافقې تر مخه د غزې له یو مهم دلیل څخه وتل پیل کړی دی د خبرونو تفصیل پښتون قامي جرګې نن د خیبر ضلع د جمرود په باب خیبر کې پښتون ژغورنې غورزنګ د زنداني مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي غونډه وکړه په دې احتجاجي جلسه کې د پښتون قامي جرګې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترڅنګ لزګونو سیاسي او قامي مشرانو ګډون وکړ په دغه موقع د جماعت اسلامي یو مشر او پخوانی سېنټر مشتاق احمد خان وویل
نصیر خان کو کې خیر د عبدالصمد خان وزیر او جناب علی وزیر او د پی ٹی ایم د کور کمیټه نور غړي او د پښتنو نور مشرانو دلته مونږه د حکومت نه د فوج نه د انتظامیه نه د خپل مشرانو د رهایی د ازادۍ مطالبه کوو
په جلسه کې ویناوالو د فروری په سلورم نیټه په تیرا میدان کې د وسلوالو لخوا د سوداګرو حاجی شیر محمد افریدی چې مشر یې وو او د هغه د ترزوی ابرار افریدی د وجنې غندنه وکړه په وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې دوی به یې نور د ظلمونه ونزغمي ملک نصیر کوکی خیل تیر کال د 2023م د دسمبر په 23م نیټه پولیسو هغه محل نیولای وو چې کله جمرود شاکس لیویز مرکز ته د یوې جرګې لپاره بلل شوی وو د خبر ضلع پولیس وایي چې په ملک نصیر کوکی خیل باندې په یو شمېر مقدمو کې د ریاستي ادارو پر ضد د وینا او په تور اف آی آر نه درج کړی او په هغه کې یې نیولې ده په کراچۍ کې یو کورنۍ ویلې چې د وقاص خټک په نوم یو ځوان یې د پولیسو په حراست کې د تشدد له کبله مړ شوی دی د وجل شوی ځوان ورور زرغام خټک پرون مشالې دی ویل چې د دوه ورونو وقاص خټک او احتشام خټک له خپل ملګري اکرام الله سره په موټر سایکل روان و چې په صدر سیمه کې یې د پولیسو یو موټر سایکل سره ټکر وشو د په داوا پولیسو درې واړه پرېډي تانې ته بوتل له حالت په تشدد وکړي لامل یې وقاص خټک مړ شو وقاص خټک د خیبر پښتونخوا کارک دی او ورور یې د کراچۍ په صدر سیمه کې په یو دکان کې کار کوي هغه له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده بلخوا د وقاص خټک د وجنې پر ضد د فروری پاتمه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمې سوداګرو احتجاج وکړ احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پریډي ته پولیسو تانی مخې ته او بیا په ایم جنا سړک کې خو د اوسو ساتې احتجاجي پر لټ وهلبو خو پولیسو په رسمي توګه د کورنۍ تورونو په اړه لا هم څه نه دی ویلي البته د سند حکومت او د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخیستې او د پریډي تانې پولیسو مشر اس اچ او په ګډون نه پولیس والي لدند لري کړی دي همدارال د پیښې د پلټونو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټي هم جوړ کړل شوې ده د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشر جنید اکبر ویل دي چې له پوه سره جګړه نه غواړي نو موړي د خبره په سوابي کې د جلسې پر محل کړي هغه زیاته کړه چې دا محل د پوه او ولس ترمنځ فاصله ډیره شوه ورنې ته د ګوند مشر بیرستر گوهر اول چې د ګوند بنسړګر عمران خان د هیواد لپاره خبرې کول غواړي خو زیاته کړه چې په هیواد کې سیاسي ثبات لپاره اړینه ده چې د رایو شمیر نه په سمه توګه ترسره شي سو جمهوریت بنور هم پیاوړی شي تحریک انصاف پرون په ټول هیواد کې د تیر کال عمومي ټاکنو کې د دوی په وینا د درغلیو پر ضد لا جنونه ولسی غونډه وکړه په پاکستان کې تیر 2023 کال کې د فروری په اتمه عام انتخابات شوه چې د تحریک انصاف په ګډون ځنو ګوندونو د درغلیو تورونه په لګولې وو خو واکمن ګوندونو او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه رد کړی وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستانه د ترهګرۍ په 13 بیا د داعش وسلوالې ډلې د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي دا غونډه به سبا له ترسره کیږي د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیت وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ریپورت وړاندې کیږي په دې ریپورت کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان دننه او راخواسي مو کې لوی ترهګریز ګواښ دی بلخو افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار ویلی دی چې دوی د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ ته تر ډیره له منځه وړی دی. او بل خبر دا چې اسرایلی ځواکونو د اوربند موافقې تر مخه د غزې له یو مهم دایلي څخه وتل پیل کړی دی. دا خبر اسوسییټډ پریس نن د یو اسرایلي چارواکي په حواله ورکړی دی. د غزې په منځ کې د نیتارم په نوم دغه دهلیز چې شپږ کیلومتره اوږدوالی لري د اسرایلي ځواکونو تر کنټرول لاندې و. دا دهلیز غزه تړانګه په دوو برخو یعنی شمال او جنوب کې ویشي. د اسرایلو حماس ترمنځ د اوربند تړون چې د جنوري له 19 عملي شوی پکې دواړه خواوې د 3 اسرایلي یرغمیانو په یرغمالیانو په بدل کې د سلګونو فلسطینی زندانیانو په خوشی کولو سلا شوی وو. دا راز د اوربند موافقې تر مخه اسرائیل نتارم دلیل څخه د خپل ځواکونو د وستلو ژمنه هم کړی وه. امریکا او یورپی ټولنې حماس ترګر ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. پختون قابی جرګې نن جمرود کې د وی جلسې په ترس کې له حکومت غوښتنه کړې چې د پختون غورنې غورزنګ مشران د لبند خوشی کړي. په کراچۍ کې یو 14 کلن ځوان وقاص خټک د پولیس په حراست کې مړ شوی دی. کورنۍ یې سوای عمران خان د پوز د مشر په نوم یو بل پرانسته لیکل د سره د زندان د عملی د چلند شکایت کړي د ځنی شنون کې په دی اړوای
آرمی چیف پدې کې لکه څو کې چې تا ته لکه په جیل کې سہولت نشته ته لکه په جیل کې په سخت کې لکه پدې کې لکه د آرمی چیف کار دی خو جیلر خو نه دی کنه خو د پات پوسټ سره لخر دی د خپل دی مواردی
د ډلیز امنیت د تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت لنږدې ساري. بل یو تفصیلی ریپورت کې به واورئ چې په کراچۍ کې هر ورځ څومره ډیرانونه جمع کیږي. یو شمیر نور ریپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. پښتون قومي جرګې نن د خیبر په جمرود کې په یو جلسه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه ځلې د یو قومي مشر تر څنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشران له بنده خوشی کړي. په جلسه کې د قبایلي ضلعو سیاسي او قومي مشرانو ګډون وکړ او په خپل ویناو کې یې د ترګرۍ پر ضد د پاکستان په پالیسیو نیوکه وکړه. دوی ویل ریاست د سیمې حق فعالان زوروي چې د امن او د پښتنو د حقوقو خبره کوي. بلخو د پاکستان حکومت او پوز وایي چې د سیمې امنیت ته ژمنه او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
په جمرود باب خیبر کې د پښتون قومي جرګې لخوا را جوړ شوی جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي مخکخ او خواني سنټر مشتاق احمد خان په خپل وینا کې ویل چې په کار دی د ملک نصر کوک خل په شمول دی د پی ټی ایم ټول بندي مشران او غړي خوشی کړل شي.
نصر خان کوک خل د عبدالصمد خان وزیر او جناب علي وزیر سابقه ایمنه او د پی ټی ایم د کور کمیټه نور غړي او د پښتنو نور مشرانو بلا جواز گرفتاره باندې نن تور جندو سره دا احتجاجي جلسه درنه او دلته مونږه د حکومت نه د فوج نه د انتظامیه نه د دې ظلم د بندش مطالبه کوو او د خپل مشرانو د رهایۍ د ازادۍ مطالبه کوو. د پښتنو هغه مشران چې هغه د خپل وطن د حق او د امن جنگ کوي اگر حق ہے روح دار زمیر قیدیان دی پریزنر آف کانشس دے زمیر قیدی سے تو ہوئی دے زمیر قیدی دے تو ہوئی جاگہ پا ڈاکا کی بندیوان نہیں آپ پا قتل کی بندیوان نہیں اگر پا جرم کی بندیوان نہیں.
په دې جلسه کې د فبروري په 14 نیټه په تیرا میدان کې د وسلوالو لخوا وژل شویو سوداګرو حاجی شرمامد پردی او د ابرار پردی د پیخې غندنه هم وشوه او په وسلوالو ډلوې غږ وکړ چې دوی به نور دا ظلمونه و نه زغمي. په دې جلسه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ضلع مشر عبدالرازق پردي په خپله وینا کې ویل چې د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی شرمامد پردی او بل سوداګر ابرار پردی په رڼا ورځ وسلوالو وتښتول او هغوی یې ووژل.
شرمامد جی صاحب
وہ در شہید دا پسپینا رنو ریز بندے دے تیرونا تولیب بوتلل نن تولیب لوی آیم چی دے ہر تنظیم سر تنک سوتے وہ دا ہر چا شہیدون کری وی دا سے واضح دیتا وی آیم چی ظلم دے کرے رائی وہ کفر دے کرے رائی وہ شہیدون کری دی دی وہ پا بے در دیر شہیدون کری دی کل جہاد لنے س جہاد نوی آیم چی دا سے مشرون دے مو شہیدون کروے یا اللہ چی کمو خلقو شہیدون کری دی آگا کا تو لیب دائی کاغا کی ٹی پی آئی کاغا جماعت الحرار دائی کاغا لشکر اسلام دائی کاغا حافظ گل بہتر دائی چی چم کری دی یا اللہ تی تبو پر بوت کے
په دې موقع د دغه جلسې کوربا او د پښتون کامی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت پردی هم خپل وینا وکړه
چې احمد شاه بابا نه پس چې کوم دی پښتانه په خپلو کې په خپلو مسایلو باندې داسې نور راټول شوي داسې غونډه نه وه شوې په هغې کې هم ډېر ریاست څه ونه کړل ډېر دارو څه ونه کړل مړه یې کړل شهیدان یې کړل زخمي یې کړل خو همت ته چې کوم دی دې ملګرو سلام چې کوم د دغه جرګې په انعقاد کې چې کوم دی په صف اول کې ولاړ وو په سر کې یې منظور پښتین ورپسې چې کوم دی ټول هغه خلک چې په دا کې تعاون او ملاتړ کړی وی
په دې جلسه کې په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو باندې هم سختې نیوکې وشوې او دوی وویل چې پوځ په تیرا او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د امنیت په قایمولو کې پاتې راغلی خو بیا پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې امن لپاره ژمن دي او د وسلوالو ډلو پر ضد یې په دې وروستو کې مؤثر عملیات ترسره کړي ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23 نیټه پولیسو هغه مهال گرفتار کړ چې کله جمرود شاکس لیویز مرکز ته وی جرګې لپاره بلل شوی وو د خیبر ضلع پولیس وایي چې په ملک نصیر کوک خیل باندې په یو شمېر موکو د ریاستی ادارو پر ضد ویناو په تور اف آی آرونه درج شوي او په هغې کې نیولی دی ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 اگست میاشت کې د تیرا راجګال کډوالو ستنولو لپاره لګول شوی پر لته مشر کړی وا او د اکتوبر 11 نیټه د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرود ریګیلل می مشترکه ځمکه ورکړی وا او د دغه جرګې په ښکارا ملاتړ کړی وو د ملک نصیر کوک خیل د مدافع وکیل شاه محمد مشال ریډیو ته ویلي چې په ملک نصیر باندې ټول 12 اف آی آرونه درج شوي چې تر اوسه یې په اوو کې ضمانتونه منظور شوي خو په نورو 15 کې یې لا پاتې دي فرحت شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
د مشال ریډیو خبرونه دي په کراچۍ کې مېش د کرک یو کورنۍ وای پولیسو په تشدد د دغه کورنۍ سلور د شکلن ځوان وقاص خټک وجلې ده د وجل شوې ځوان ورور زرغام خټک له مشال لريو سب خبرو کې له حکومت د انصاف غوښتنه وکړه په دې اړه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمې سوداګرو هم احتجاج وکړ د وجل شوې ځوان جسد یې د 100 ساعتونو لپاره په سړک اخیو بلخوا د سند حکومت او پولیسو د پیښې نوټه سخیسته او د پلوټونو لپاره یې یو کمیټي هم جوړ کړی ده تفصیل له کراچۍ زمون خبريال نظر خان راکوي
د وجلې شوې ځوان وقاص خټک کرور زرغام خټک د پرورې په اتمه مشال لیډیو ته ویلي چروري د کراچۍ خار پیریډي پولیسو د پرورې په و منیولې وو او پټانه کې د پولیسو د تشدد لقبلا مړ شوې دي
دا روان و د نړۍ کې روان و موټر سایکل و سره بسالت سرن بشو پټانه کې په ټلیفون کړه دا اگر تر موبایل راغله دا د وقاص اور هغه سره یو بل ورو احتشام اور یو هغه سره یو مرګر او اکرام د درې کسان نیولې و د موبایل کې شولې دي ترنه ته بوتل دي ورته یو شعر کړه دا یې لکان موږ ته پېښو بسلې دي چې په دې سره وقاص باندې تشدد شروع کوو که هغه ورکو
زرغام خټک زیاته کړې چې د دوی تعلق د خیبر پختونخوا لکرک ضلع سره دی او ورور یې د کراچۍ په صدر سیمه کې په یو دکان کې کار کوو. هغه له حکومته غوښتنه کړې چې د رور په وجنه کې ککړ د پیرډي پولیسو مشر ایس ایچ او او نور پولیس عسکر دی ونیول شي او په ضد یې مقدمه درج کړې شي او هغوی ته دې سزا ورکړې شي. د وقاص خټک د وجنې په ضد د پرورۍ په اتمه بیا په کراچۍ کې پښتنو او صدر سیمه کې سوداګرو په لویه کچا احتجاج وکړو. احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پیرډي پولیسو تاڼي مخې ته او بیا په ایم ایچ جنات سړک باندې کېښود او څو ساعته احتجاجي پرلت ووه. احتجاج په مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین بیا مشال ریډیو ته وویل د وجلې شوي وقاص خټک پر جسم د تشدد ښکاره نښې موجود دي چې وقاص خټک د تشدد له کبله مړ شوی دی.
پریډي تاڼه کې چې د تشدد د لارې د شهید شوی دی. بالکل د ده ویډیو وی د ده تصویران یې ما ته ورونو را ښکاره کړو چې انتهایي ډېر زیات تشدد ورباندې شوی و. مخکې هم داسې شوي دي، بار بار شوي دي. موږ ایس ایس پي ته هم دغه وویل، دله وویل چې موږ انکوایري کوو. موږ ویل انکوایري خو د روانور دم وسو، د نورو دم وسو. په کراچۍ کې د موږ پښتنو سره ظلم او زیاتوب کېږي. همیش پولیس پر ناروا په غیر عیني قانوني طریقه زموږ ځوانان ټارچر کې، بیا شهیدان کې، بیا خبره ولاړه چې دفن شي.
بلخوا د پرورۍ په اتمه د سن حکومت د کورنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار د پیښې نوټس اخیستې دی او د پولیسو د جنوبي ضلع مشر ډي آی جي اسد رضا بیا امر کړی چې د پیرډي پولیسو تاڼي ایس ایچ او پرویز سولنګي، د پولیسو عسکر حنیف سیال، شاهد نذیر، زیشان حیدر او د دوی سره ټول نه پولیس عسکری د خپلو دندو لری کړي. همداراز د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د احتجاج په مهال د جنوبي ضلع د پولیسو ایس ایس پی محظور علي رسنیو ته وویل چې د وقاص خټک د کورنۍ په مشوره د ککړو پولیسو په ضد په مقدمه هم درج کیږي. دی وایي د عدالتي کمیشن تر څنګ د محکمې لخوا به هم د پولیسو په ضد قانوني کاروي کیږي. د پولیسو مشر ایجسن د دې پیښې نوټس اخیستې دی او د پولیسو ډي آی جی ذوالفقار لاړک په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې ده چې د پیښې بارنې پلټنې کوي او راپور باور کوي او تر وسه د وقاص د کورنۍ ټول غختنی منل شوې دي. د پولیسو افسرانو سره د خبرو وروسته احتجاج کوونکو خپل احتجاج پاتا ورسو. په کراچۍ کې داړومبې ځل نه دی چې یو پښتون ځوان د پولیسو لخوا وجلې شوې دی. له دې وړاندې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14مه تر نیول کېدو وروسته د دریو نورو کسانو سره یو ځای وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر روانوار دا وکړې وه چې په ډزو کې تر هغه وجلې دي. خو وروسته د سن پولیسو تحقیقاتی ډلې دا پیخه جالی پولیس مقابله بللې وه. د نقیب الله مسید د وجنې په تور د راوانوار او 15 نورو کسانو خلاف د خار په سچل تاڼه کې مقدمه درج شوې وه. د 2013 کال د جنوري په 13مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت راوانوار او نور تورن کسات د نقیب الله مسید د وجنې له مقدمې څخه بری کړل، خو د نقیب الله مسید کورنۍ دا پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړې ده. همداراز د 2021 کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ د اورنګي ټاون مکی د جنوبی وزیرستان یو بل ځوان ارسلان مسید د پولیسو په ډزو وجلې شوی وو. هغه مهال پولیسو دا وکړې وه چې نوموړی د پولیسو سره په مقابله کې وجلې شوی دی. خو وروسته پولیسو افسرانو دا مقابله جالي وبلله. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف زنداني بنسټګر عمران خان د پوز د مشر جنرال آصف منیر په نوم یو بل پرانستی لیک جاری کړی دی. خان په خپل لیک کې له د سره د اډیالي زندان د عملی د چلن په حواله شکایت کړی دی. نوموړي له دې وړاندې د روان فروری میاشت په دریمه د پوز مشر او له هغه مخکې د جنوري په یو دیرشمه د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیکونه استولی دي. د پوز مشر او یا هم چیف جسټس هغو لیکونو ته جواب نه دی ویلی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
عمران خان د تیر یونیم کل راسه په بیرابیرو مقدمو کې په زندان کې بندي دي او په دې لیک کې د زندان د عملې د چلن څخه شکایت کړي دي. په دې لیک کې چې د عمران خان په ایکس یعنی په خوانی ټویټر او رسنیو کې خبر شوه دي، هغه تور لګولې دي چې د زندان انتظامیه د بشري حقوقو سرغړونه کوي. هغه د زندان په انتظامیه تور لګولې دي چې د هغه د خونې برکی کټه کړي وو او هغه شل ورځې په تیارې کې ساتلې وو چرته چې د لمر رڼا هم نه لګیدا. تر دې وړاندې عمران خان په 3 فروری هم یو لیک جنرال آصف منیر ته لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې خپل پالیسی بدل کړي، ځکه چې د پوز او اولس ترمنځ فاصله زیاتې شوې دي. د پوز ویان یا د عام اړیکو څانګې ISPR پر رسمي توګه دغه لیکونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پوز ته د نږدو سرچینو وینا ده چې جنرال آصف منیر ته دغه لیک نه دی ورسېدلی او پوز په داسې لیکونو کې دلچسپي هم نه لري. عمران خان ولې بیا بیا د پوز مشر ته لیکونه لیکي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په سیاسي تاریخ کې د دې لیکونو ډېر اهمیت دی، اگر چې محاله گٹھی کمیٹی
د دې هغه کوم پرېشر هغه ډیفینیټلی هغه په اسټابلیشمنت باندې بهومي او هغه په حکومت باندې هم دی، او ځکه چې دا خاتونه چې کوم دي دا میډیا هم میډیا کې هم دا پبلش کیږي، میډیا کې هم دا بھرپور کوریج ملاويږي، او دین علاوه چې څومره انټرنیشنل ارګنایزیشن دی، هیومن رائټس ارګنایزیشن دی، تنور هم لګا چې بین الاقوامي چې قوتونه دي یا ملکونه دي یا پاکستان کې چې کوم ډیپلوماټک کراپ دی، هغه ټول چې کوم دي دا شی مانیټر کوي او هغه دا شی نوٹ کوي. نو ضرور د دې هغه بالکل د دې اثر وایي، لیکن اثر کوم دے دا وا ای لوگوں نے سلو عمران خان جو دے یو پاپولر لیڈر دے اور عالمی سطح منی ہم ددی احساس اشتا چ عمران خان سر جو دے غاز جاتی کی
عمران خان په خپل لیک کې دا تور هم لګولې چې تر 15 ورځو پورې د هغه د کوټې بر کټو او د هغه د ورزش ماشينونو ټلویزیون او رسپانې تر وړل شوی وي. هغه تا تور هم لګولې چې په تیرو شپږو میاشتو کې صرف درې ځله په ټلیفون د خپل زمانو سره خبرې کړې دي. تاییدونه ورده چې سمو د وړاندې هم د تحریک انصاف لخوا دغه تورونه لګول شوی وو، خو د اډیاله زندان انتظامی چرته چې عمران خان باندې دی په اسلام آباد های کورټ کې دغه تورونه رد کړل. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی د عمران خان د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل چې عمران خان او د خغا غوند د سیاسي ګوندونو او جمهوریت قوتونو په ځای د پوز په لور ګوري، حالانکه دوی ته پکار دی چې د سیاسي مشرانو سره یو ځای کینی او د ستونزو حل ولټوي.
آرمی چیف پدې کې لکه سوه کې چې تا ته لکه په جیل کې سہولت نشته، ته لکه په جیل کې په سخت کې نه، پدې کې لکه دا آرمی چیف کار دی، خو جیلر خو نه دی کنه، خو د پاک فورس سره لخ کړ دی، د خپل ذمہواری دی د لپاره په کار وچ دا کومه جمهوریت ګوندونو سره کومه د مذاکرات او عملو هغه لکه نو ودرول په کار د هغه سره خبرې اترې کول په کار وي، او پدې اړه باندې س جمهوریت تګلار او قانوني تګلار چې کوم د نه غلط ول په کار او که هر څنګه یو سخت دا او کله مطلب په هغه سره نتایج په ظاهر په نظر راځي او کنه راځي، خو د مرغه پاکستان تحریک انصاف به سیته ګوندو دغه چیرمن هغه په دغه جمهوریت عمل باندې او په جمهوریت ګوندونو باندې هغه باور نه لري.
د پوز مشر ته د لیکونو نه وړاندې عمران خان په 1 جنوري د سپریم کورټ چیف جسټس یحیا اپریدی ته هم یو لیک لیکلو او غوښتنه یې ترې کړې و چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او جاتی مخنیوي او د خلکو د ګیلې ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي، خو هغه لیک هم تر اوسه بې ځوابه پاتې دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یوولس دویش ویلی دي چې څو ورځې وړاندې یې له یوې ادیرې یوه ماشومه ژوندۍ بندلې او یوې کورنۍ ته یې سپارلې ده. د ادارې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په نوخار کې نامعلومو کسانو د جنوري په 15مه یوه نوې زیږیدلې ماشومه ژوندۍ ښخه کړې وه چې دوی وژغورله. د سیمې فعالانو دا پیښه غندلې او له حکومته یې پکې د ککړو کسانو پر ضد د سختې کاروایۍ غوښتنه کړې ده. تفصیل د بشال ریډیو خبریاله خالد نیاز راکوي.
د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 د نوخار ضلع چارواکي ملک عمر مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دوی ته اطلاع ملو شوې وه چې نوخار پل سره نږدې هدیره کې یو ماشومه چا ژوندۍ ښخه کړې ده. دوی ماشومه ترلاسه کولو نه پس هسپتال ته ورسوله. هلته یې اوو ورځو پورې علاج وشو چې روغ شوه. دی وای د درملنې نه پس دغه ماشومه یو داسې کس ته ورکړل شوه چې خپلې بچی نشتا.
د دې چې سومره د دې میډیسنز لګیدو یا سومره د دې ضرورت سيزونه لګیدنو الحمدلله غ ټول ما د خپل پاکټ منی نه ما سپورټ کړی دی. خپل پاکټ منی نه ما غ کول تقریبا 120 پیجز پورې د دې ډاکومېنټیشن شو. به په 27 تاریخ باندې د دې مونږه کیس چې کوم نه د سوشل ویلفیر ته طرف نه دا مونږه نوشیرا کورټ ته چې کوم نه انټر کوچیرا د دې اډاپشن کمیټي اون تشکیل شي او د ماشوم چې کوم نه د دې پراپر طریقې سره د ګورنمنت رول ریګولیشن مطابق ملو شي. جج چې کومو کاشف دلاور هغه بیا دا ډیسیژن واغستو چې را د ماشوم دی د میجر وکاسته ملو شي.
دغه خبر په ټولنیز رسنو خپور شوې ده چې پکې خلک ماشوم ژوندې خخولو باندې د خفګان سرګندونه کوي او وایي چې د دې پلټنی وکړل شي او ککړو کسانو ته د سزا هم ورکړل شي. دا چې د جدید دور کې داسې قسمه پیخه رامخې تکیدل سمره د اندېښنې وړ ده. په اړه د ښځو د حقونو فعال نادیا خان وای لبد مرغه ټولنه کې اوس هم جنکۍ یو بوج ګڼلې شي.
دا هم ورته یو بوج ښکاري چې په دومره آبادۍ چې کم طریقې سره زیاتیږي نو په هغه کې یو بلې ماشومې را پیدا کېدل او بیا دا سوچ کول چې خدا بوس لو یو مزه هغه باندې هم خرچه کیږي. بیا د دې واده کول هغه هم یو خرچه ده او بیا به دا ماته ان ریټرن څنګه چې یو سړی چې کم دیغه یو سوسایټي فیسیلیټیټ کوي چې هغه سبق هم وایي او هغه په معاشي توګه باندې هغه کنټریبیوټ کوي هم معاشي لحاظ سره کورنې ته نو خزې دغه سي توقع او امید هم نه کیږي او بیا هغه سي هغه فیسیلیټیټ کیږي هم نه هغه سي هغه اعتماد کانفیډنس هم ورته نه ورکول کیږي. دغه ټول عوامل چې کم دي په دې باندې یو معاشره هغه کایل کوي چې هغه یو خزې د یو ماشوم پر ضد یو انتهایی قدم چې کم دغه واخلي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وای د دې ماشومی سره زیاتی کوم کی کسان لا هم ندی معلوم او د خخولو وجوهات هم ندی معلوم شوي چې دا اقدام ولی اخیستل شوی دی. نو موري وای ټولنه کې د ماشومانو خلاف جرمونو شرا سیوا شوی دا او لدی وړاندې هم ګڼ شمیر ماشومان د کورنۍ تنانو لخوا وجل شوی دی چې د اندېښنې وړ ده.
دا زمونږ د ریویو مسله هم ده، زمونږ د شعور او د آگاهې کمی هم دی او د مذهب او د شریعت په اړه کې د ماشومانو د حقوقو په اړه او بیا د ماشومانو جنکو چې کوم زید په مذهب کې یا په انسانیت کې یا په قانون کې نو دا هغه د خلک د خبر دی او دا ماشومان چې دی د دوی پیدایش چې دی نو دا د هغه لپاره یو کنزل ګڼل کیږي یو یرا او خوف ګڼل کیږي.
مفتی بشیر خلوزی وای اسلام کې خزو ته د تعلیم میراث کې حصہ او نور ټول حقونه ورکړل شوی دی.
اسلام ماشومان او جنکو ته تمام هغه حقوق ورکړي دي اگر که نوعیت لږ مختلف دي کوم چې الکانو ته ورکړي دي داغو تعلیم تربیت په میراث کې داغو حصہ داغو په خخه واده کول دغه شانه تمام تعلیم تربیت د ټول په دې کې راځي د ټول حقوق ورکړي دي. نو دغه شانه یو حدیث کې راځي چې چا د دوه لوریانو لړو تعلیم او تربیت وکړلو او خزي کې دغه واده وکړلو نو هغه د پاره جنت واجب شلو.
د خزو د حقونو فعالانی وای دا قسمه پیخی تر هغه وخت پوری نشي ختمېدلې تر سوچي د ټولنې خلکو سوچ او رویو کې بدلون نه ویراغلي او د خزو ضد جرمونو کې ککړ کسانو ته سختي سزاګانی نه وی ملو شوي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیروي.
د مشال ریډیو د رواني غړي نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډی استپامو کوي. پختون قومی جرګې نن د خیبر ضلع د جمرود په باب خیبر کې پختون ژغورنی غورځنګ د زندانی مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي غونډه وکړه چې پکې د پختون قومی جرګې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترڅنګ لزګونو ځایي سیاسي او قومي مشرانو ګډون وکړ. ګډونوالو د ملک نصیر کوکی خیل په شمول د نیول شو پختونو مشرانو د خوشی کولو ترڅنګ په سیمه کې د امنیت غوښتنه هم وکړه. بل خو د خیبر ضلع پولیسو وایي چې په ملک سیر کوکی خیل باندې په یو شمېر مقدمو د ریاستی ادارو پر ضد ویناو په ترڅ کې اف آی آر درج کړی دی او په هغه کې نیول شوی. په کراچۍ کې میشت د کرک یوه کورنۍ ادا کوي چې د وقاص خاټک په نوم یو ځوان یې د پولیسو په حراست کې د تشدد له وجې مړ شوی. دوی له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. بلخوا د وقاص خاټک د وجنې پر ضد د فروری په اتمه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمې سوداګرو هم احتجاج کړي. خو د سند حکومت او د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخیسته او د پریډي تانی پولیسو مشر په ګډون نه پولیسوالۍ له دندو لري کړي. دا راز د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړ کړل شوې. د پاکستان تحریک انصاف مشران وای له پوسټ سره جګړه نه خبري اترې کول غواړي. پرون په سوابې کې جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر بیرستر گوهر اوئل چې په هیواد کې سیاسي ثبات لپاره اړینه ده چې د رایو شمیرنه په سمه توګه ترسره شي او جمهوریت نور هم پیاوړی شي. تحریک انصاف تور پورې کوي چې په هیواد کې شوي تیرو عام انتخاباتو کې درغلي شوي نو ځکه د بیا انتخابات وشي. خو د پاکستان واکمنو ګوندونو او د ټاکنو کمیشن دغه ډول تورونه لا وړاندې رد کړي دي او تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستانه د تراګری او پتیرا بیا د داعش وسلوالې ډلې د غواخ په اړه ځانګړي غونډه وکړي. دا غونډه به سبا لکېږي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د مشر ریپورت وړاندې کولې شي. په دې ریپورت کې راغلي دي چې داعش د افغانستان دننه ورخوا سیمو کې لوی تراګری غواخ دی. بل خو افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار ویل چې دوی د داعش ډله ځپلې ده. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د ډلیز امنیت د تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت لنزدې ساري او له دې هواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د غواخونو په وړاندې مبارزه کوي. دغه سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی دی. بل خو ته مدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سباله د افغانستان وضعیت او پتیرا بیا له دغه هواد د ترهګری د غواخونو په تړاو غونډه کوي. تفصیل د صفی الله ستانک زیناورو.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان خلی تازماګم په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستانه د ترهګری توندلارې او مخدره موادو د قاچاق لپلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګا توف په اوله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلیز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوند مسایلو بحث کړی. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډلیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډلیز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلیز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر خبر شوی ویلي
تشویش لري چې پیمان امنیتي جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ یو پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته.
اجازه نشته.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلو جمهوریت دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترګریزو غواخونو د لمنځوړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکاري سازمان او د ګډو ګټو خپلواکي هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری په دې اړه چې د ډلهی امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای د ازادي راډیو ته وویل:
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې عمله چې د داعش بنسټ یې وستلی دی او داعش اصلا فعال نه دی، دا یوه کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث رامطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډلهییز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترګریز بریت لا پسې اندېښمن کړ. په هغه بریت کې چې د مارچ په 28 د موسکو په څنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلورو وسلوالو نږدې یو نیم سل کسان په ډزو وژل او پینځنیم سو نورې ټپیان کړل. په هغه بریت کې چې مسؤلیت یې داعشو مانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
دا مشال رادیو ده.
پرون په سواد پریس کلب بنګوره کې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د پیکا په نوم په جوړ شوی قانون د خبرو لپاره یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ګډونوالو وویل دغه قانون د بشري حقوقو ضد دی، ځکه چې حکومت په ډېره اسانۍ سره د قانون ځنې مادې د خپل سیاسي مقاصدو لپاره کارولی شي. خو په دغه غونډه کې شامل یو حکومتي ترجمان دا تاثر ناسم وباله ویل چې حکومت غواړي په ټولنیزو شبکو د بې بنیاده او دروغو خبرونو خپرونکو پر ضد اقدامات وکړي. له سواتا نیاز احمد خان راکوي.
د حکومت لخوا ډیجیټل میډیا یا ټولنیز رسنو لپاره جوړ شوی پیکا قانون په اړه سوات منګور کې د ځای غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ لخوا یو ورځنی د پوهنې سیمینار کې د سوات بار اسوسییشن وکیل او د بشري حقوقو ټولنې مشر شوکت سلیم خبریالانو ته په دغه قانون تفصیلي وینا وکړه. دی وایي چې پیکا قانون مرکزی حکومت د اسمبلی او سنټ نه پاس کړي او لاګو دی، چې پکې به 15 کسیزه بنچ په سوشل میډیا خبر خپرولو په اړه د شکایت کوونکو په درخواست کاروایی کوي.
په دې کې په سیکشن 26 اے باندې چې کوم دی هغه ترمیم راغلی دی او پای کې دا لیکلي دي چې څوک نیوز ورکي دغه کریټیری نه دی ورکړي چې دا به څنګه پیکي څنګه به ټوی څنګه به دغې خو ډاری کې دغې دپاره درې کاله سزا ورکړي ده، 600,000 روپۍ جرمانه ده. او دا ویلي دي چې څوک جوټي دغه چې کوم دي دا معلومات پہ لاوهي نو دا سړی چې کوم دی داغې دپاره سزاوار دی. څوک چې په دې سوشل میډیا چې کوم دی څوک کمپلینټ کوي نو په 24 ساعتو کې به دننه دننه کوي.
سیمینار جوړونکي د غیر دولتي ټولنې مشر عرفان حسین بابک وویل چې دا قانون د پاکستان په عین کې ورکړی شوی د بعض بشري حقونو په ضد دی. دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د نړیوالو ادارو سره د رای د اظهار کولو لوازنامي کړي، د هغې هم سرغړونه ده. دی وایي چې قانون کې ګڼ شمېر خامیانې دي چې پکې دا نه دي ویل شوي غلط خبر او معلومات به سوي او د هغې معیار به څرنګ وي.
دا د ICCPR چې کوم قانون د انټرنیشنل کووننت اون سیول اند پولیټیکل رائټس دا غي هم د آرټیکل 19 خلاف ورزي ده. بیا د یو ان هیومن رائټس کونسل چې دی د انټرنیټ فریډم لپاره چې کوم کونسل جوړ شوی دا غي د سیکشن L13 دا غي ډایرکټ خلاف ورزي ده. او دغه شانتي ICERT په نوم باندې الیمینیشن اف ال فارم اف ریشل ډیسکریمینیشن دا غي زکه چې دا یوازې دا نه چې یو سیاسي مقاصد، لکه چې موږ خو به حیثیت عام شریه پاکستان کې چې مذهبی لحاظ سره وګوري یا داسې دغه ته وګوري سیکټس ته وګوري مختلف نو هغه کې هم دا د یو بل خلاف استعمالې دي شي او ډیر سنگین نتایج د دې راتلی شي. که اله معمولی مذهبي زم ګډر غټ غټ مسائل رواني په پاکستان کې نو هغه حواله سره هم لکه ډیر ایشوز د دینه جوړې دي شي.
سیمینار کې شریک د سواد تحقیقاتي څانګې پولیس مشر SP انویسټیګیشن باچا حضرت چې د قانون او صحافت ډیګري هم کړي وویل چې سوشل میډیا لپاره واضح قانون موجود نه و. کال 2014 کې یو قانون جوړ کړی شو او موجوده قانون د هغې قانون برخه ده.
د سوشل میډیا اسپیکټس چې دي نو هغه درسلورز دی یو نه دي، یو خدا دی چې دا یو کاروبار دی او دا کاروبار چې دی نو دا په داسې شکل کې دی چې دا د خلکو د یو بل سره د کمیونیکیشن یو ذریعہ ده چې خلکو ته کوئک انفارمیشن ملاویږي، خلق تک کوک دیوبر سره کنٹیکٹ کیږي او خلق د حالاتو نه زر خبري خوصه خبري دسی چې د اغه د کول مجاز بسوږي او د اغه د پیغام رسانې مجاز بسوږي او چې څوک پیغام رسېن او دغه نه بسوک متاثر کیږي نو د دغه سیس د پاره د قانون جوړ دی چې دا سړی معلومي د دې خبر وجوهات هم معلومي او د دې د دغه خبر ورکولو اختیارات هم معلومي.
د سوات یونین اب جرنلسٹ مشر سید شہاب الدین روستا مشال ریڈیو ته ویل چې دا قانون سم دی او که بد، خو دا وخت په ملک کې ناپیس شوی دی، خو ضروری ده چې خبریالان او سوشل میډیا باندې معلومات خپرونکي د دې نه خبر شي.
په کار دا ده چې چونکې د څومره د میډیا پرسنز دي یا عام وګړي دي، هغه ډیجیټل میډیا استعمالوي، سوشل میډیا استعمالوي، نو چې څنګه د عامو خلکو لپاره ضروری ده چې هغه احتیاط وکړي، نو دغه شان د صحافیانو لپاره هم ضروری ده چې هغه دا قانون وپیژني، بیا لري شقونه پیژني او د دې تحت چې کوم د خپل ریپورتینګ وکړي ناغي د بس مسله نه، او که بل فرض کا دی د دې کم چې صحافتي اقدار دي دا غیر بهروزی ناغه بیا لري اکټ لاندې راځي. نو په کار د شه داسې پروګرامونه چې په ټولو پریس کلبو کې وشي او ټول صحافیان د دینه آگا شي.
نامنظور
نامنظور. استاد سواد پریس کلب خبريالانو د پیکا قانون په ضد احتجاجي مظاهره هم وکړه او د حکومت نه د قانون واپس اغستو او د هیوات نورو خبريالانو سره نملاتړ کولو اعلان وکړو. د پیکا قانون اکټ منځوري دوه وروسته د پاکستان اطلاعات وزیر اتاتار د پروري په سلورمه نیټه اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې دا قانون د ولس او د رسنو په ګټه کې جوړ کړی شوی او د دې کې څه قسمه تنازع نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
د مشال ریډیو خبرونه کې بل رپورت ته ورزو. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وايي په سیمه کې ډېر ځوانان په نشو وخت شوی او دوی تور پورې کوي چې پولیس د نشې توکو کاروبار کوونکو پر ضد اقدامات نه کوي. بل خو د سیمه پولیس چارواکي وايي د نشې توکو زیانونو په اړه په هاوی لپاره یو غونډې را جوړې کړې دي. د سیمه منتخب استاذي بیا دریز لري چې په نشو روغ د ځوانانو لپاره په نو روغتون کې یو مرکز هم جوړوي. نور تفصيل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع سیدنکی ویای چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانونو یې پر نشې اوخته شوی دی او د پولیسو چارواکي د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف سخت ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته ویایي
نن صاحب په لور وزیرستان کې چې کوم ځوانون دي او کوم نوی نسل دی هغه د نشې ډېر شکار شوي دي. لکه هلته د موږ په علاقه کې چې وخت بېروزګاري ډېره سخته زیاتېدو، ډیپریشن زیاتی، ټینشن زیاتی، نو د دغې وجې نه د نشې طرف ته حال ډېر خلوډ شو. په نشه مختلف کوم چارج نه ملاویږي، دا آیس دا پکې ملاویدل، اوورسره دلته ایږي، دا انجکشن دي هغه هم د ځوانو لګوي پولیس دي غولۍ گورنمنٹ جڑکو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع ماکین سیمه اوسیدین کای منهاج ماسید پخپلا سیمه کې په منشیات اوختا شوی ځوانونو حال په دارنګ بیانوي.
ماکین چې کیما ایریا دو په داشه د نشې چې کیمه د لکم آیس ول اوور سارا چار سوال دغه میر خصوصي پولیس ته هم سوال تنظیم یا ته یی چې دغه خلاف کرک داون دا وشي دغه منشیات خلاف د پرشن وکړو. د می چکیم دا نو عین سال دای د 18 نن تر 22 سال پر چکیم د ځوانون دی په دغه شیشه مختلا دی.
کو د سویلی وزیرستان پر ضلع یوت افیسر محمد فاروق د ضلع ځوانونو د منشیات استعمال کول نقصان خبرول په براکش او خستی شوی اقدامات په دارنګ بیانوي.
اگای مهم شي کوششوم چې تر دا دای چې علاقې چې کوم مشروم دي دا غاین وال کی او سپیشلی د نشې کوم علماء کرام دي چې هغه رول ادا کو پېښې چې په اسلام شه ها د دښی مونت لای چې څومره ها د نشې ځوانون دي دې دې نشې څومره جیت نه دي انګیج کی چې دې دې د پوزټیو اکټیویټیز طرف ته دې دې رجان دي چې او کوششوم دا دای هیڅپل د ډیپارټمنټ ساينا نشې ځوانون دي دا په عراق شه دې دې فارغ نه وي او پسنه
د سویلی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر په ضلع کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف اخستې شوي ګامونه مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
میز کور جوړ کړی دی او کمیونټي مشرون د بزنس چې څوره هلکې دي په دنده مې غږ کړی دی. انشاءالله په دغه فروری مارچ کښې زه خپل څه په دنده میږو شدرین کمپین هاکي او چې څوک کاروبار کو په دا بارډرې باندې انشاءالله دوه کلکه میږ ټینګه کړي چې نشایي موادو د میږ وطن ته نه رینټر کېږي. دغې دپاره د میږ پروګرام دی، دا د شولان چې کیم سپتال دی، د دغه سره مې انشاءالله کور ډېر پرې کړی دی چې دا کو میږ یو ریهب سنټر ه جوړوي چې په کم ټایم کښې هغه پروسس غونډه مکمله شي او ریهب سنټر و انشاءالله میږ جوړوي. ها سره په لو اور پاپر کو دمه مشترین کمپین هکې چې د دغه نشنا خپل د نوای نسل رباشي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په سیمو کښې یې د منشیات کاروبار کوونکیو په خلاف د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
او اوس هم ورزو د مشال ریډیو د دې غړی اخیری رپورت ته. د یو اندازې لمخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ خواوشا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدیږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار په نسبت تر ټولو زیات کثافات یا ډیران تولیدوي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولې د سمندرګي تر غاړو د پلاسټیکو او نورو کثافاتو او خځلو ډیرانونه تر سترګو کېږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، په انسانانو، سمندري ځناورو او چاپیریال یې اغیز څه دی، او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې د کراچۍ په اړه په یوې پخوانۍ سندرې پیلېږي.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर.
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची वख द रणागानु शहर पनुम पेजंदल केदी शना पार्कुना پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک ښار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي ښار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي، او ځینې خو آن اوس د کثافات ښار ورته وایي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانونه تر سترګو کېږي.
رفیقی ہے یہاں بھرمار کے پیدل چلنا بھی دشوار راموں کا یہ بڑا جنکشن.
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپیتو کلن راهیسی په کراچی کې ژوند کوي. هغه وای دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچره سو چې ګاډیانې نفسې رسیږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له، لیکن دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. او دا چینچی رکشې دي په هغه کښې وروره یوه رکشه ده، یوه پیره زموږ د ګلۍ څه وي کنه سم څلور پیلې کچرۍ، هغه یوه پیره وي به چټی شي. بجلی بل کې هم 400 روپۍ د میاشتې ده، دا کچرۍ هم راځي.
په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال ریډیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خوا په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو، تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنې په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچۍ نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچۍ کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ شوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچۍ کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 ایکړ رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ شوی دی. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچۍ ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچۍ پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا عفونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګې د شي، داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې د شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی، دا خورې د شي په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي، داسی انڈسٹریل ویسٹ اغینا مختلف قسم کیمیکلز روزی او دغه ویسٹ د انسانی جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریانی شوی، مختلف قسم کینسر چې دی هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دا اغینا داسی لوګي او ګیسن روزی چې هغه زیات کړ د ساده بیمارو موجب جوړیږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي، آستما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانی ل راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید ل 4.5 میلیونه ټنه څخه زیات شوی دی. د اسیای پرمختیاي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نوري څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډیری وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژوو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي ستا چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولی اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال لړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا اس میں
مگ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو. د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مگ په چاپیریال کې هلکیدونکي کڅوړې معرفي کړې. هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مگ په سند کې د ستونزو لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسټیکي کڅوړې او له پلاسټیک جوړ نور شیان جوړوي او بیا خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسټیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسټیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغه د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي لکه کاغذونه د کاغذ کارتنونه پلاستیک شیشې او اوسپنه غونډه شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګ مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نسته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا درسخه تر 1,00,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبې د چاپیریال، اقلیمی بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.